ماشي. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې په افغانستان کې د اوربند مسله د افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د تېرې ورځې د خبرو اساسي موضوع پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو انصر لیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو 9 غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. چین په پیکینګ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د سفارت شاه ظفر اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخې تر دې تصویب کړې وه. د خبرونو تفصیل. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لاره ده. موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلا مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لار ده. تر څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نه شي، هغوی باید د خبرو میز ته کښېني او نویو موافقو ته مخه کړي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل، قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا رسمن پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي، او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده، او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني سفیر دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې وه چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر غني سره کتلې وه. په جلال آباد کار کې تیر شپه یو شمیر مدني فعالانو د پی ام ایس جاپانی مؤسسې د مشر تستو ناکومورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لیکه یو افغان ووژل شوی وبخه موږ ستا حمایت ونکړل جاپان وبخه. د ویر په دې محفل کې د محفل کې د علي شاداب په نوم یو مدني فعال وویل
سر زیات خوشنی شوی سر په ودر دی نو ناکامورا زمو کړو دینو د کولر پسین باندې ډیر بندون را جوړ کړیو پلان دا وزیرتا د برت یو ډیم جوړ کړی او دغه هیواد جوړې د دښمنانو پرې نه خودلو.
د ننګرهار دی ولی ویانا ته الله خوګیانی ازادي رادیو ته پاسته ولی اسو ته پیغام کې ویلی چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیه په تړاو پلټنې پیل کړې. د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ نه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم وژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په شل کاله بند محکوم کړی و. سترې محکمې د احمدي لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د ورکړل شوي شل کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیې د بیا څېړلو سپارښتنه یې کړې ده. احمدي و کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه. نوموړی د همدې مطلب په خاطر زندانی شو او تیر و کاله په بند کې و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون د یوې لمې خپرولو سره غوښتنه کړې چې عدلي او قضایي بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدي زنداني کړی و. د ناتو نه ویشتو غړو هیوادونو د ګډ دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د تړون دی یو میکلیزی په ویار د تړون د سرمشیزه د پای په اعلان کې شوې ده. پرون تر غونډې وروسته په خبره شوې اعلان کې راغلی چې غړو هیوادونو د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ خپل اړیکو ته ادامه ورکوي. په دې اعلان کې هم دراز غړو هیوادونو د تړون پر پخوانی پنځمه ماده ټینګار کړی چې پکې ویل شوی د ناتو پر یو غړي برید دا معنی لري چې د دې تړون پر ټولو غړو برید شوی دی. د ناتو د سرمشیزه د پای په اعلان کې دا ټکی زیات شوی چې دې ته اړتیا شته چې هغو فرصتونو او ګواښونو ته پاملرنه وشي چې د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوذ او نړیوالو سیاستونو نتیجه ده. د ناتو سرمشیز ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې ناتو تړون په تاریخ کې تر ټولو بریالی تړون دی، ځکه چې توانېدلی دی چې هر ځل نړۍ بدله شوي دا تړون هم ځان هماغسې عیار کړي. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارزدافر ویلیام کلین اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړې وه. کانګرس د سیشن بی پورس د 401 موافق او یوې مخالف رایې سره د چین په یو شمېر چارواکو د بندیزونو لایحه تصویب کړه او ولسمشر ډونالډ ترامپ ته یې د توشیح لپاره واستوله. واشنگټن پر چین تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې له اویغور مسلمانانو سره زیاتی کوي او د هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د چین حکومت د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د شنجن په سیمه کې نږدې 1 میلیون اویغور او د مسلمانانو نور اقلیتونه په تعدیبي کمپونو کې داخل کړي. چین د دغو کمپونو دفاع کوي او وایي چې دلته خلک روزل کیږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالتونه باید سمدستي د لایحه لغوه کړي او د شنجن په چارو کې له مداخلې لاس واخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. د خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د اوربن مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې پخلن لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې د غونډې اساسي موضوع د ځلولې له طالبانو سره د خبرو تر پیلېدو مخکې پر اوربن ډیر ټینګار کوي.
د ما عقیده دا چې پرته له اوربن نه د سولې مذاکرات مخته نه ستړي.
د ناتو عمومي منشي او اربیا طالبان سولې ته وهڅول او ویل دوی باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. د افغان لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایستر محکمې د لیکوال په اړه لومړنی حکم لغوه کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ستر محکمې د پریکړې هرکلی کړی. په کندهار کې د کلیوالي صنعت درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. ګډونوالې ورته خوښي دي.
دا نن دا ترونه چې دې ډېر موږ په ګټه دي او کدر دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر بشي ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو خاص بازارونه لرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په فرانسې کې لننی پراخ احتساب مو خبرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو په افغانستان کې خزو په وړاندې د تاریخوالي مسله څېړلې او
محبت اول آسان په نظر راغی.
او د ژوند رنگونو خبرونه کې مو په خوانې افغاني موسیقي طبيعي او چې لنننۍ هغه سره څه توپیر لري او هغه څومره خلک خوښوله. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صافه او وزي او ریدل شي د خبرونه په برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سولې د هڅو د نو خوځښتونو موضوع ته. په افغانستان کې د اوربن مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې د غونډې یو اساسي موضوع وه. دا غونډه پرون په کابل کې وه او تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له استازو سره هم د اوربن پر امکاناتو خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی دی د سولې نهه پړاو خبرې مخته وړې وې، خو دغه خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې په کابل کې طالبانو برید وکړ او یو امریکایي سرتیری او د غرازی ولستن نور پکې وژل شو لدی بریټ او روس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه خبرې لغوه کړې. د خبرو د بیا پیلې دوه نوې هڅې پیل شوې. احمد شیبر به نور جزئیات ووروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیل زاد په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبري وکړي. خلیل زاد پارک له ولسمشر اشرف غنی سره پر دې مسلې وشخېده. در د خبر پانی لمخې په دې کتنه کې چې تیر شپه په جمهوری ریاست کې به د اوربند سربیره له هوا د بهر د طالبانو د پټنځایونو پر ستونزو تمرکز وشو. دار په اعلامیه کې راغلی دی چې پر دې دوه موضوعاتو تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره تیر اونۍ د هغه د سفر پر مهال په بګرام کې خبرې شوې وې. د اوربند مسله په خاطر طالبانو رد کړې وه او ویلي دي چې کله بهرني ځواکونه ووزي په خپل اوربند راځي. د شاغلی خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړې ده چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره وګوري او له هغه سره به پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې بین الافغاني خبري وشي، د شخړو کمیدو ته زمينه برابر شي او اوربند ټینګ شي. رویټرز ارنس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکړ چې زلمی خلیلزاد به له کابل بیرته قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره به د سولې خبري مخته یوسي چې شایي د خبري اوربند ته لاره هواره کړي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وای چې د سولې لپاره اوربند ضروری دی.
کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دوی د فرمول پر مبنا لیږي شوی. د ما عقیده دا ده چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نشي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
اسوشیټد پرس اژانس د طالبانو د یوه چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد د کابل تر سفر مخکې له دوی سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي. د شاغلی خلیلزاد په مشهد د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې رسمي خبرې ورسره نه پړاوه. په سپتمبر کې هغه وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ ختم کړی چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم د چاودنې مسولیت ومانه چې په کې دولسنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووشل شو. د ارګ په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر زلمی خلیلزاد ته څرګنده کړې ده چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو په هدف باید د اوربند او په بهر کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوعات په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې نن د سولې د نوي هڅو او د ناتو د تاسیس د اویو میکلیزي په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو نږدې شل کلن ماموریت چې له دودیزې جغرافیې بهر د تړون لومړنی تر ټولو اوږد او لوی ماموریت دی کتنه کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. پوښتنه لرئ وبخی له مسولو چارواکو چې د پروګرام ته رابولو یا له کارپوهانو چې په دې پروګرام کې ګډون کوي له هغوی مطرح کړی او هم د دې پروګرام له لارې خپل نظر په دې اړه له نورو سره له شریکه ولای شي. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له وجود ماقام تر وو بجو خبرونه کوي. خو بیا هم د ناتو په موضوع کې تم کیږو. د ناتو تړون مشرانو پرون خپل سرمشیزه پای ته ورسوله. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د سرمشیزه په پای کې خبري غونډه ته وویل چې د ناتو تړون د تاریخ تر ټولو بریالي تړون دی. د سرمشیزه په لندن کې د تړون د تاسیس د اویو میکلیزه په ویال جوړ شوی و. د غراز د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت او د غراز د سولې د روانو هڅو په اړه هم یو لړ څرګندونې کړې. د ازادي رادیو خبریال از مون همکار فرشته جلالزی هم د غونډې ته ورغلی و نور جزئیات له فرشته جلالزی اورو.
یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي څو طالبان پوسی چې د جګړې په ډګر کې نشي ګټلای. د ناتو د عمومي منشي په وینا ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او لارښوونې لاري له افغانستان سره ولاړه ده. ستولتنبرګ په لندن کې خبريالانو ته وویل چې د دوی په باور دا په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. یانس ستولتنبرګ وویل موږ د افغانستان د ملاتړ دوام ته متحد یو ځکه موږ په دې کلک باور لرو چې تر ټولو غوره لار چې ناتو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کولای سي دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سلا ورکړي وي روزي او همکاري ورسره وکړي څو طالبان پوسی چې هغوی د جګړې په میدان کې برای نشي ترلاسه کولای. د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مالی مرستې هم کوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د امنیتي قواو د کال لګښت څه باندې 5 میلیارد ډالر دی چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د ناتو تړون په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هڅو هم ملاتړ کړی دی. ناتو ویلي چې وسوال طالبان باید د خبرو او مذاکرو لپاره په افغانستان کې رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یانس ستولتنبرګ په پرونی خبری کنفرانس کې هم دا ټکی یو ور بیا تکرار کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو ځانګړي ملکی استازي چې په افغانستان کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته په امریکا کې وویل چې د دوی په باور اوس د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بل اخره د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي رادیو ته وویل چې افغانانو د خپل ژوند په بیه د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رایې ورکړې او د دوی حق دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنو شفافې پایلې ورته اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدی د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. د ښاغلي احمدی مدافع وکیل ویل سترې محکمې د ابتدایي محکمې پخوانی حکم لغوه کړی او د قضیې له سره غور کېږي. په عین حال کې ښاغلي احمدی کورنۍ د افغانستان له حکومته غوښتنه کوي چې د نوموړي په اړه د عدالت تامین کړي. احمدی وکاله په خو د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یو مقاله لیکلې او خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نشو. خو نوموړي د دې مقالې په خاطر وکاله په زندان کې انتظار کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین پر راپور کې اوري.
د افغان لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایي چې سترې محکمې د نوموړي د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د لغوه کېدو امر ورکړی او ویلي دي چې د نوموړي قضیه دې له سره بیا وڅرل شي. زمان احمدی وکیل وړاندې د عوامل تخریب مجسمه های بودایي بامیان تر عنوان لاندې مقاله لیکلی وخو خبره شوې نه و. نوموړی د همدې مقالې د لیکلو په تور د شلو کلو په بند محکوم شوی او وکیل کېږي چې په بند کې دی. د ښاغلي احمدی مدافع وکیل علي مدد حکیمي وی د غپریکړه تازه د سترې محکمې له لوري شوې ده.
شورای عالی سترې محکمې در مورد فیصله آقای زمان احمدی که
د سترې محکمې عالی شورا د زمان احمدی د قضیه په اړه چې په شل کال بند محکوم شوی وو لغوه او سپارښتنه وکړه چې ابتدایي محکمه باید موضوع له سره وسیړي. ولیدل شي چې جرم شوی او کنه بیا کېدای شي د حکم د صادرېدو لپاره تصمیم ونیول شي.
خغل حکیمی وای د سترې محکمې پریکړه ته درناوی لري او ورسره هم غږی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په وینا سترې محکمې په لومړي ځل د سه شنبې په ورځ د خغلی احمدی د دوسیې د څرلو لپاره ناسته وکړه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د لوی څارنوالۍ لخوا ټاکل شوې کمیټه د خغلی احمدی قضیه بیا څېړي. کوم دلیل چې د دو د خپلوانو کورنۍ او مدافع وکیل له لوري وړاندې او د څرنولۍ له خوا سترې محکمې ته ولېږدول شول د تایید وړ وګرځېدل. ومو غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې او لوی څرنولۍ نظر هم ولرو خو د دغو ادارو ویندویان د ځواب لپاره حاضر نشول. په عین حال کې د زمان احمدی ورور مهدی احمدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د خپل ورور په اړه د عدالت د تامین غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې ورور یې بې ګناه دی.
په خوست مو از دولت یست کی عدالت تامین شه او بلودان
له دولت نمو دا غوخته نه دی چې عدالت تامین شي. ورور مې برات وخت دومره وخت چې بندي وو باید خساره ورکړي ځکه ورور مې مقصر نه دی. اوس د بیان ازادي ده. کله چې د یو کس لخوا بل ته زیان رسیږي مقصر دی. او پرته لدې مقصر نه ده.
د دې خپل ورور نیول کېدل پرته ل د سیسی نور څنګه غني د حقوقي چارو په عبدالشکور د درسپایي د یو مقاله په لیکلو په شلو کلونو بند د یو کس محکومیدل قانوني نه دي.
ما د پاره بيخي ناممکن ښکاري چې د یو مقاله په لیکلو او په خبرولو په دغه حالت کې موږ اساسي قانون هم لرو د شل کالو جزا ورکول د ما د پاره د منور وړ نه او کدا چې قاصو نو د قانون په ماده کې نه ده جزا.
د ټینګار کوي چې قاضیان د ویدوسی لبش پړی او قرار ارزونې وروسته حکم کوي او امکان لري چې په دغه قضیه کې د سیمه ورید موجود وي چې افشا شوی نه دی. د عدلی او قضایی ادارې لخوا د ښاغلي احمدي د دوسیې د بیا کتنې سپارښتنه په داسې حال کې وشوه چې دغه موضوع په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې مطرح شوه. د دې موضوع په اړه پراخو انتقادونو حکومت او قضایی ادارې تر فشار لاندې راوستي. احسان اریان، ازادي رادیو، کابل.
دغه ورځ خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې خزو په وړاندې په افغانستان کې خزو په وړاندې تاوتریخوالي موضوع ته کتنه کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلیم احمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاپان د مرستندوی ټولنې د کارکوونکي تیتسو ناکامورا وژل کېدو ته ډېر پام اړولی دی. امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانې د ناپیژاندو وسلولو لخوا پر ناکامورا حمله قتل بللی او لیکي ناکامورا چې د جاپان د سوله ایزو روغتیایي خدماتو مسؤول و پر موټرې په حمله کې څلور ساتونکي او چلوونکي هم وژل سول. ناکامورا چې ټپي سوی و د جلال آباد روغتون ته ولېږدول سو او وروسته چې د درملنې لپاره بګرام ته لېږدول کېده د جلال آباد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د واشنگتن پوسټ رسپانې په لیکنه تیتسا ناکامورا څو لسیزې په افغانستان کې کار کړی و. د کرنې او د اوبو لګولو په برخو کې د خدمتونو په خاطر ورته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکول سوی و. ډیفنس پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې په جلال آباد کې د چهارشنبې د ورځې دغه حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې مرستندویو کارکوونکو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوه امریکایي کارکوونکي تر وژل کېدو وروسته د جدي امنیتي ګواښونو د خطر زنګ وهل سوی و. ورځپاڼه د جاپاني رسنیو د راپورونو پر استناد لیکي چې د تیتسو ناکامورا مرستندوی فعالیتونه په 1904 میلادي کال کې په پېښور کې پیل سول او وروسته یې په 1901 میلادي کال کې یو روغتیایي کلینیک د ننګرهار په یو کلی کې پرانیست. ډیفنس پوسټ ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې ډېر ځلې مرستندوی ټولنې او غیر دولتي مؤسسې د حملو لپاره په نشه سوي دي. انیل راج چې د امریکا تاب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له انکشافي پروګرام سره کار کاوه د نومبر پر 24 په کابل کې په یو بمی چودنه کې ووژل سو. وروسته مرستندوی ټولنو په دې هیواد کې خپلو کارکوونکو ته د خطر اندازه لوړه کړه. ډیفنس پوست د مرستندوی ټولنو د پنشه کولو لپاره د خطرونو د زیاتوالي په اړه لیکي چې د روان کال په میاشت کې وسلولو طالبانو پر کاونټر پارت انټرنیشنل چې یوه غیر انتفاعي مؤسسه ده او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تمویلیږي حمله وکړه چې 9 تنه پکې ووژل سول. بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼه لیکي هغه ډاکټر چې عمر یې د افغانستان لپاره وقف کړ بل اخره په دې هیواد کې ووژل سو. د ورځپاڼې په لیکنه تیتسو ناکامورا د خپل ژوند 15 کاله د افغانستان او پاکستان خلکو ته په خدمت کې تیر کړل. دغه جاپانی ډاکټر ته په افغانستان کې د خپلو خدمتونو په خاطر 2 مخکې د افغانستان افتخاري تابعیت ورکول سوی و. ناکامورا په 2003 میلادي کال کې په فلیپین کې د سولې او نړیوال تفاهم په برخه کې د رامون میګ سای سای جایزه چې د آسیا د نوبل جایزه بلل کیږي ترلاسه کړه. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي ناکامورا چې د مرګ پر مهال 83 کلن و تیر کال یې د جاپان ان ایچ کی رسنۍ ته ویلي وو کله چې کار په افغانستان کې بشپړ کړ بیرته خپل هیواد ته ستنېږي خدا هیله یې پوره نسوه او پرون چهارشنبه په وسلول برید کې ووژل سو.
د جاپانی د مرستندوی ماسی د مشر تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په باب ډیرو نړیوالو ورځپاڼو لیکنې کړې وې. ومورد چې هغه یو وخت ویلی و چې که په افغانستان کې کار بشپړ شو بیرته هیواد ته ستنېږي خو دغه هیله یې پوره نه شوه. پرون په جلال آباد کې په یو وسله وال برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې وویل چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شوی. د معلومه نه ده چې کله به جسد جاپان ته انتقالیږي او که به په افغانستان کې ښخېږي. دا هم معلومه نه ده. خو دغه راز عطاالله خوګیاڼي ویلي چې کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړي د ناکورا د وژل کېدو په وړاندې ډیر کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرون څرګند شول. دغه راز په جلال آباد ښار کې تیر شپه یو شمېر مدني فعالانو د ناکومورا په ویر د هغه له اکثر شمې بل کړې او د اکثر لاندې لیکلي او تعلقي یو افغان جون وکړه او لکه یو افغان وژل شوې او بخښه چې موږ استام ملاتړ او شکر له جاپان او بخښه راته له جاپان هم بخښنه غوښتل شوې ده. د ننګرهار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه به واورو.
دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی، نه پرې خودل ترسو افغانستان خصوصا د افغانستان دغه درې ولسوالۍ پرمختګ وکړي او دلته د باسازي کارونه پرمخ یوړل شي. د دولت څخه مهم هم دا غوښتنه ده چې دغه خلکو باید ډیر جدي ساتنه وشي ترسو پاینده کې دغه زایم ګورنو کړو ملت سره د ټول افغانستان د دولت سره ټول سره خیانت خصوصا د جاپان هیواد لپاره چې هغه د جاپان هیواد څخه دلته راغلی او دلته خدمت کو زموږ د افغانانو لپاره زموږ د افغانانو بچو لپاره دلته خدمت کو.
په خوشنۍ مو خبر ترلاسه کړ چې ډاکټر ناکامورا چې یو جاپانی انجینر و دلته په ننګرهار د خیوي کامې درنور ولسوالۍ کې ساختماني او د زراعت په برخه کې ډیر کارونه وکړل او لام کارونه روانو. په دې وروستیو کې یو بل کانال باندې کار کوو خو نن سهار د وسلوالو لخوا نه د برید هدف وګرځېد. د مو وژل شو، د دې ساتونکي او یو ډریور سره وژل شو. د خیوي هغه دشت یو هغه شاړې ځمکې چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي هغه آباد کړي کانالونه ورته جوړ کړ. تقریبا دیال اسکال سوال اسکال دغلته په د خیوی ولسوالی کې کار وک د ننګرهار ولس لپاره او د ننګرهار د خلکو لپاره بل خصوص د کامې درنور خیوی د دې ولسوالی او خلکو لپاره یو لوی ځای او هغه پروژې چې اوس دی پل کړی وي نو خدای خبر چې هغه سره به څه کېږي. هیله لرو چې هغه پروژې په ټپه ونه درېږي ځکه چې لسګونه نه زرګونه کسان دي سره په پروژو کې هم کار کوو هم ځبکې ورسره په هغه سیمه کې آباد د خلکو ډېر ژوند ورسره پی آباد.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوریده سهار ته بجې او 20 دقیقې کېدونکې دي. په کندهار کې د کلیوالي صنعت د پیاوړتیا په هدف درې ورځې نندارتون پیل شوې ده چې نن به هم دوام کوي. په دغه نندارتون کې د افغانستان د 14 ولایتونو د کلیوالي سیمو تولیدات نندارې ته ایښودل شوې دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی هم دغه نندارتون ته ورغلی و.
یو میرمن پیرودونکو ته د کلی څخه نندارتون ته دراوړل سو لاسي توکو ځانګړتیاوي بیانوي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې د غستر نندارتون پرانیستل کیږي. دا غدری ورځنی نندارتون د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام لوري د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنز د اړیکو د ټینګولو او د غوی د تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه جوړ شوی. د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د برنامه مسول رحمت الله قریشی وايي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام 15 کلن دی او لدی پروسی ورسته به د هیواد او سیمې په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندارتونونه هم جوړ شي.
دغه اولی قدمونه دي چې موږ اخیستي دي څنګه کولای شو کلی تولیدات په شاته راوړو. اول وردی ته لپاره معرفت پیدا کړو چې دې په جګړه سره وکړي. دغه اټکار موږ وکړي چې د بدخشان نیمروز فاریاب څخه مخکې تر اوسه دي چې دې خپل کوسي چې مثلا د تکم تقاضا وستا او سره د کندهار تولیدات دي غیر پاتې یوسو. موږ اول څنګه ساعت فوکس پر دا باندې دي چې خپل په داخلي کې داخلي تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوام قدم د خیر دادې چې موږ خره او خارج ته لاړ شو بهر ته لاړ شو په بدغه د خیر چې موږ په چلي کې په پاکستان کې په ایران کې دې لپاره دغه ماشګار جوړ کړو. خپل د خیر اکرا قرار باندې غواړو چې تولیدات معیاري کو سټانډرډ کو په نړیوال معیار باندې برابر کو.
د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بیلابیل سیمو څخه دغه ولایت راغلي دغه ډول نندارتونونه د خپل لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو ترڅنګ په هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ شي چې لدې لارې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي.
دا نندارتونونه چې دي ډېر زموږ په ګټه دي او کدر دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر بشي ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو خاص بازارونه لرو د حکومت سمو دا ارزوده چې دي زموږ د پاره یو داسې ځای راوباسي چې هغه د زموږ شان موږ تخفل تولیدات پکښ خرڅ کو موږ ناس دا نندارتونو ته ګورو چې و د نندارتون سي زموږ شان بخرسي او نندارتون بیرته موږ ته بیرته داسې ګټه نه کوي چې دین اعلانات نه خپاره داسې نندارتونونه به معنا دي چې اعلانات نه پکښ کی او یو دعوت نه پکښ کی
نندارتونونه په مجموع کې مهم دي ډیر مفید دي د خلکو مابین ادرس دي لینک دي روابط دي او د تجربو شریکول دي نړۍ ټوله د تجربو پر بنا باندې پر اساس باندې یو بل د ترقی او د مستقبل لپاره
افغان چارواکي وايي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي.
پر همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیزې خبرونې لرو. د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله څېړلې او د ژوند رنګونو کې مو
محبت اول آسان په نظر
پخوانی افغانی موسیقی ته بیایو چې لننی هغه سره ست توپیر لري او هغه څومره خلکو خوښوله او اوس څومره خوښوي خو اوس یو ځل بیا په مو کړی دي سات د مهم خبرونو سره لیکونو ته ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه هر کله کوي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ په لندن کې د دې تړون د سرمشریز په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته کوي. په جلال آباد ښار کې تېر شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانی مسجد مشر تیتسوک ناکامورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان جون وکړ او لکه یو افغان ووژل شو. وبخه موږ ستا ملاتړ ونشو کړی جاپان وبخه. د ننګرهار دی ولی ویانا ته الله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په 40 کاله بند محکوم کړی و. احمدي 2 کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه. خو له دې سره سره ښاغلی احمدي وکاله په زندان کې تیر کړل. د ناتو نه هیڅ غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون دی اویو میکلیزي په ویار او به د دې تړون د تاسیس دی اویو میکلیزي په ویار د دې تړون د سرمشریز د پای په اعلان کې شوې ده. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شازده فیر ویلیام کلین اظهار کړ او د هغې له پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړه. دغه نوې لایحه مخې د پچین کې په اوغور مسلمانانو سره د زور زیاتی او د هغوی له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر په یو شمیر چینایي چارواکو بندیزونه لګول کیږي. د خبرونو تفصیل کې غواړی به هم غولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اوغورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خصوصي نړیواله موضوع راخلو. په د راپورونو له مخې په فرانسه کې ښایي نننی پراخ اعتصاب د ولسمشر ایمانویل مکرون د اصلاحاتو مخه ونیسي. د تقاعد په برخه کې د ولسمشر د اصلاحاتو پر ضد په ځانګړي ډول د پلازمېنې پاریس په ډېرو برخو کې نن کارونه په ټپه درېږي. احمد شیبری تفصیل اوروي.
په فرانسه کې نن د تقاعد د نوي قانون پر ضد پراخ اعتصاب دی. د اورګاډي یو شمېر کارګرانو تیر ماښام په سیمه ایز وخت شپږ بجې اعتصاب پیل کړ. خو نن الوتکې، ریل او بسونه له سهار اعتصاب پیلوي. کارګران په دې غوسه دي چې ولسمشر امانویل مکرون د فرانسې په 22 ایالتونو کې د تقاعد موده تمدیدوي او کارګران اندېښنه لري چې په دې ډول به دوی د تقاعد لږ امتیازات ترلاسه کوي. په دغه هیواد کې اوس د تقاعد عمر 28 کاله دی چې حکومت غواړي تر 2023 پورې دا موده تدریجي 28 ته لوړه کړي. پاتریک بلهاج چې له نږدې 40 کلونو راهیسې د فرانسې په ملي ریل کمپنۍ کې کار کوي وای چې دای د خپل ماشومان لپاره په حساب کې برخه اخلي چې د هغوی راتلونکي خراب نشي.
Je ferai grève 3 semaines s'il le faut.
زبا په حساب کې ګډون وکړم کډرې اونې هم وی او زه نقد پیسې هم په بانک کې نه لرم څه چې لرم د ریل د وکارګر معاش دی. د فرانسې حکومت ویلي دی چې پر دې کار کوي چې د کارګرو میاشتنی معاش کم نشي. ټاکل شوی دی چې نن په پلازمینه پاریس کې د کارګرانو ټولنه یو ستر لاریون وکړي. پولیسو له دې ویلي چې د چا شتمنۍ ته زیان ونه رسیږي. پرون دا غو سیمو دکاندارانو ته چې لاریون پکې کیږي خبرداري ورکړ چې خپل دکانونه بند کړي. پولیسو لاریون کوونکو ته دا خبرداري هم ورکړی دی چې له جمهوریت ریاست او پارلمان سره به لاریون نه کوي. د ایفل برج مسؤلینو بیا له ګرځندویانو غوښتي دي چې سبا د برج د لیدو هڅه ونه کړي ځکه چې له احتساب سره به ترانسپورټي سیستم ګډوډ وي. د پاریس د مشهور موزیم لویر ځینې برخې به هم سبا بندې وي او په دې ښار کې اکثر هوټلونو له نویو مراجعینو د پنځشنبې لپاره بخښنه غوښتې ده. البته د بیړنیو چارو لپاره به په ځینو برخو کې ترانسپورټ فعال وي.